سلامونه لګرمي مخکې لاس بجې شوې زه صفی الله ستنګ زایم د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خره خلاص تویم پایل په خبرونو کو د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ریچارډ بنټ په خپل نوی راپور کې یو وار بیا په افغانستان کې د بشري حقوقو له خرابیدونکو وضعیت څخه اندېښنه ښولي. هغه ویلي طالب چارواکو نړیوالو قوانینو ته د درناوي د ادعاو خلاف عمل کړی او د بشري حقوقو څخه بې شمېرې سرغړونې کړې دي. طالب چارواکو سمدستی د بنټ د راپور په اړه څه نه دي ویلي، خو مخکې بنټ تورن کړی چې پروپاګند کوي او له همدې عملی افغانستان ته له سفر منع کړی دی. په یوه ترافیکي پیښه کې چې تیر ماښام د لوګر ولایت د مرکز په سید حبیب الله کلي کې شوې، لږ تر لږه څلور کسان مړه او درې نور ټپیان شوي دي. ځایي رسنیو د پل عالم د نایب امین الله خان ولایتي روغتون د سرطبیب ډاکټر محمد صدیق ستانکزي په قول ویلي، په مړو کې دوی خزی یو نارینه او یو ماشوم شامل دي. د پاینی حال کې ویلي په ټاپیانو کې د یوې خزی روغتیایی وضعیت نازک او د درملنې لپاره کابل ته واستول شو. دا پیښه د دوو وړو مسافروړونکو موټرو د ټکر په نتیجه کې شوې. پرون سهار د اروزګان ولایت په ګیزاب ولسوالۍ کې د یو موټر د چپه کېدو له امله هم اته کسان مړه او یو تن ټپي شوی و. د سړکونو د خرابوالي، د ټرافیکي اصولو د نه رعایت او د چلوونکو د بې احتیاطي له کبله په افغانستان کې سږ کال د تیرو کلونو په پرتله ټرافیکي پیښې زیاتې شوې دي. د طالبانو د اوبو او انرژۍ وزارت وایي نن او سبا د هیواد په ځینو سیندیزو حوزو کې د سیندونو د اوبو د اندازې د لوړېدو، سیلونو او بارانو اټکل شوی. دغه وزارت پرون په یو خبر پاڼه کې ویلي احتمال شته چې د عقرب په اتمه او نهمه به د کونړ، لغمان، ننګرهار، پنجشیر، غوربند، کابل او بدخشان د سیندونو د اوبو سطح لوړه شي. ایرانی چارواکي وایي د کډوالو د ایستلو د پراخ پلان په لړ کې اته نیم لکه غیر قانوني افغان کډوال ایستلي دي. د ایران حکومت پریکړه کړې چې د روان کال تر پایه 2 میلیون غیر قانوني کډوال خپلې خاورې وباسي. د ایران د پولیسو عمومي قمندان احمد رضا رادان پرون تسنیم خبري اژانس ته ویلي، د ایران پولیس هڅه کوي بې اسناده بهرنیان په ایران کې کار او استوګنه ونه کړي. یوې ښځې د جوزجان ولایت د مرکز شبرغان په یو خصوصي روغتون کې شپږونی ماشومان زیږولي دي. ځایي رسنیو پرون وویل دا ماشومان چې څلور نجونې او دوه هلکان دي، د عقرب په شپږمه د شبرغان په شکران خصوصي روغتون کې زیږېدلي. د روغتون رئیس کاظم صدیقي ځایي رسنیو ته ویلي هم مور او هم ماشومان په ښه حالت کې دي. د طالبانو حکومت غواړي په غزنی کې د ابو ریحان البیروني په مقبره کې علمي او څېړنیز مرکز جوړ کړي. د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر خبري اژانس پرون په یو خبر کې ویلي د غزنی اوسیدونکو په خپلو شخصي پیسو د دې مقبرې ډبرین فرش جوړ کړی دی. راپور د طالبانو د غزنی د اطلاعات او کلتور د رئیس ملا حمید الله نثار په قول وایي د طالبانو حکومت هڅه کوي د نړیوالو کلتوري ادارو په همکارۍ د ابو ریحان البیروني مقبره او یو څېړنیز مرکز جوړ کړي. ابو ریحان البیرونی هغه مناجم، فیلسوف، ریاضي پوه او علمي شخصیت دی چې د غزنوي دورې په 4 او 5 هجري پیړیو کې اوسېده. د ابو ریحان البیرونی مقبره د غزنی ښار په جنوب ختیځ کې د بهلول باغ په سیمه کې موقعیت لري. او ناټو تایید کړي چې د شمالي کوریا ځواکونه د روسیې کورسک سیمه ته چې له اوکراین سره ګډه پوله لري انتقال شوي دي. د ناټو سرمنشي مارک روته د دوشنبې په ورځ په بروسل کې د خبرو پر مهال دا اقدام د روسیې په پراخ یرغل کې د پام وړ شدت وباله او ویل دا وروسته له هغه چې په جګړه کې تر شپږو لکو زیات روسي سفیري وژل شوي یا ټپیان شوي، د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین مایوسي ښیي. رازو اول مطلب ته. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ریچارډ بنټ یو نوی راپور خپور کړی دی. ښاغلي بنټ ویلي چې د دغه راپور موندنې به د روانې نومبر میاشتې په لومړۍ د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته وړاندې کړي. ښاغلي بنټ تېره شپه ناوخته په خپله اکس پاڼه لیکلي چې دغه راپور په افغانستان کې د بشري حقوقو په تېره بیا د ښځو، نجونو، ماشومانو او لږکیو د بشري حقوقو خرابیدونکی وضعیت بیان کړی دی. راپور کې راغلي د طالبانو له بیا واکمنېدو د دریو کلونو په تېرېدو د بشري حقوقو نړیوالو منشورو ته د درناوي په اړه د طالبانو د لومړنیو ادعاو برعکس جبر او د بشري حقوقو سرغړونې زیاتې شوې دي. په دوام کې راغلي چې د طالبانو چلند د دوی په پالیسیو کې په ښکاره ډول لیدل کېږي چې څنګه پر ښځو، نجونو ظلم او زیاتی کوي. د ریچارډ بنټ د نوي راپور له مخې څرګنده ده چې طالب چارواکي د نجونو او ښځو په مخ له شپږم ټولګي پورته د ښوونځیو یا پوهنتونو د بیا پرانیستلو لږ یا هیڅ اراده نه لري. د ښوونځیو او پوهنتونو د بیا پرانیستلو په تړاو له طالب چارواکو په وار وار غوښتنې شوي، خو دوی نه وایي چې کله به دا کار کوي. د ښاغلي بنټ پر راپور کې ویل شوی د طالبانو له چارواکو د حساب کتاب غوښتلو په برخه کې ناغېړي باندې یوازې له سزا د معافیت مسله پیاوړې کړي، بلکې احتمالاً طالبان بلا وهڅوي. د طالبانو حکومت د روان کال اگست میاشتې افغانستان ته د ریچارډ بنټ په ورتلو بندیز لګولی دی. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ادعا کړې چې ریچارډ بنټ د ده په خبره په د افغانستان پر ضد د پروپاګاند دنده په غاړه درلوده او یوه ډېره وړه مسله لویوله. د مجاهد په وینا له همدې عمله ریچارډ بنټ ته نور اجازه نه ورکول کېږي چې افغانستان ته سفر وکړي. د ریچارډ بنټ ویلي د ملګرو ملتونو لخوا ټاکل شوي دي خپلواک کارپو په توګه خپل مسؤلیتونه په جدي توګه ترسره کوي او په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه په بشپړه بېطرفۍ سره راپور تیار کړی دی. هغه زیاته کړې سره له دې چې د طالبانو لخوا افغانستان ته له ورتلو منع شوی، خدای به د بشري حقونو د سرغړونو مستندولو ته دوام ورکړي او د وضعیت د ښه والي لپاره به غږ پورته کړي. د 2020 کال د اکتوبر په 1 د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا یو پریکړه لیک تصویب کړ چې په اساس یې په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه د ځانګړي راپورټر ماموریت تایید شو. د 2020 کال د اپریل په لومړۍ ریچارډ بنټ په دې دنده وګمارل شو او د همدې کال د مې په لومړۍ نیټه په رسمي توګه خپله دنده پیل کړه. څو ځلې افغانستان ته سفرونه وکړل او د بشري حقونو د وضعیت په اړه راپورونه جوړ کړل.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د اوبو افغان متخصصان وای د امودریا د اوبو د ویش پاړه هر ډول نوې موافقه باید د دې سین له اوبو څخه د ټولو استفاده کوونکو عمدار از هغه هیوادونو ترمنځ وی چې د سینې په پوله کې بهیږي او ورڅخه تیریږي. دوی دا خبره ورسره له هغه وکړه چې د افغانستان لپاره د ازبکستان د ولسمشر ځانګړي استاذي اسمت الله ایرګاشف ویلي د امودریا د سین د اوبو د ویش لپاره یو ګډ کمیسون جوړ کړی دی. اسمت الله ایرګاشف په عین حال کې د امودریا په اوبو کې د افغانستان حق ومانه. افغانستان د دریا له اوبو تقریبا هیڅ استفاده نه کوي، خود قوشتیپی کانال د بشپړېدو په صورت کې به افغانستان په لومړی وار د سین له اوبو څخه په پراخه پیمانه ګټه واخلي. اسمت ساروان او نور جزئیات.
د افغانستان لپاره د ازبکستان د ولسمشر ځانګړی استاذ اسمت الله ایرګاشف وی هیواد یې له افغانستان سره یو ګډ کمیسون جوړ کړی چې د قوشتیپی کانال د جوړېدو او د امو دریا له سین څخه د اوبو د حق په اړه خبرې وکړي. ایرګاشف په دې ټینګار وکړ چې د امو دریا د اوبو د حق په اړه له طالبانو سره هیڅ مخالفت نه لري او زیاته کړه د افغانستان خلک حق لري چې د امو دریا د سیند له اوبو څخه استفاده وکړي. د اوبیزو سرچینو د مدیریت متخصص ډاکټر نجیب الله سدید وایي د امو دریا د اوبو د ویش پر سر هر ډول موافقه باید د افغانستان په شمول د منځنۍ آسیا د هغو ټولو هیوادونو ترمنځ وشي چې په دې سیند کې شریک دي. او پر دې سربیره د نړیوالو حقوقو پر اساس دوه اسنه پویش کې باید په پام کې ونیول شي.
د قابل ملاحظه زر نه رسول بل مشترک ته دی. دا په دې معنی چې کته سو او به استفاده کوي باید ستاسو استفاده په داسې بي ساري توګه نه وي چې ستاسو ګورډي علاقه د درک نه ډیر متضرر شي یا تاسو د اوبو کیفیت نشي خبره بارولی تر هدا پوری تر دې هدا پوری چې ستاسو ګاونډي هواد یا بل مشترک هواد لاغنه تر قابل ملاحظه توګه پوری متضرر شي. بل اصل معقول او منصفانه استفاده ده. دا په دې معنی چې ستاسو استفاده باید د رفاه او د پرمختګ لپاره وي، نه دا چې تاسو هغه په غیر معقوله توګه د اوبو ضایع کړئ.
د ازبکستان ولسمشر شوکت مرزیایف په 2023 کال کې د افغانستان د قوشتیپی کانال د پروژې په اړه اندیښنه څرګنده کړې وه او خبرداری ورکړی و چې دا پروژه د منځنۍ آسیا د اوبو توازن ګډوډولی شي. خو ایرګاشف په خپلو تازه څرګندونو کې وویل چې د افغانستان خلک هم د امو سین له اوبو څخه د استفادې حق لري، خو دې ته په پام کې د سین اوبو کمې دي د هر هیواد برخه باید وټاکل شي. د اوبو د مدیریت متخصص او د کابل پوهنتون پخوانی استاد پوهن بشیر دودیالوی سره لدی چې د امو سین د اوبو ډیره برخه له افغانستان سرچینه اخلي، له افغانستان پرته نور هیوادونه ورڅخه استفاده کوي. شغله دودیالوی د افغانستان له اوبو څخه نه یوازې د منځنۍ آسیا هیوادونه بلکې ایران او پاکستان هم پریمانه استفاده کوي او افغانستان په دې برخه کې نړیوالو کنوانسیونونو او موافقو ته ډیر پام نه دی کړی.
دغه د نړیوالو قوانینو کنوانسیونونو او دغه د قراردادونو د دې له مخې نه افغانستان ډیر چوپه خوله ده. موږ په دې برخه کې بیسي ګونګیان یاستو، ځکه د دغومره وختونو موږ د دې کنوانسیونونو سره تعلق نه درلود او نه مو ګاونډیانو او نورو سره کوم لاسلیک په دې برخه کې کړی ده. خو اوس مشکل دا ده چې موږ نه تنها یوازې دغه د شمال ګاونډیان بلکې غرب او شرق او دا ټول دوی پیش قدم شوی دی. د اوبو دپاره یې بیلابیل تاسیسات زراعتي او نور دا جوړ کړي دي. اوس که موږ اقدام کوو دغه دنیا هم راته وایي چې وروره ته تر اوسه بیده وې. دې خلکو هغه د فابریکې جوړې کړي دي، فارمونه یې جوړ کړي، باغونه یې جوړ کړي دي، دا یې جوړ کړي، دا یې جوړ کړي دي، اوس ترې نه استفاده کوي. ته څنګه اوس ته اوبو ته غرض وروړې او لاس وروړې او دا د دوی باغونه به وچېږي؟ نو موږ دغسې ویده خلک یاستو، پرېږدي چې دغسې ویده وچو.
د قوشتېپه کانال د افغانستان د اوبو تر ټولو ستره مستوي اوبلاره ده چې د امو دریا سیند اوبو د انتقال لپاره جوړې شي. د دې کانال پروژه په اصل کې د پخواني ولسمشر اشرف غني د ادارې په وخت کې پیل شوې وه.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته.
د افغانستان په ختیځو ولایتونو کې د پولیو یا د ماشومانو د ګزړن واکسیناسیون پیل شوی دی. دغه واکسیناسیون به په ننګرهار، کونړ، نورستان او لغمان کې څه باندې 1,000,000 ماشومانو باندې تطبیق شي. نور تفصیل په دغه رپورټ کې.
په ننګرهار کې د عامې روغتیا ریاست چارواکو د طالبان تر واک لاندې باختر اجانس ته ویلي چې د پولیو په پیل شوي کمپاین کې به 8,00,000 هغو ماشومانو ته د ګوزن ضد واکسینو څاڅکي ورکړل شي چې عمرونه یې له 15 کالو کم دي. بلخوا په کونړ کې شاوخوا 200,000، په نورستان کې 45,000 او په لغمان کې به هم لسګونو زرو کوچنیانو ته دغه پروسه ترسره شي. چارواکو له خلکو غوښتي چې د خپل ماشومانو روغتیا لپاره دی د 15 کالو کم عمره اولادونه د واکسینو رضاکارانو ته ورولي څو واکسین شي او له دغه بې علاج ناروغۍ وژغورل شي. د ختیځ ولایتونو یو تن اوسیدونکی چې نه غواړي نوم او غږ په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل د پخوانیو کمپاینونو په پرتله اوسنی کمپاین کور په کور نه دی، بلکې یوازې په جوماتونو او حجرو کې ترسره کیږي. د هغه په وینا کې دی شي له دې عمله هم زیات ماشومان له واکسینو پاتې شي چې د ورځې لخوا په کورونو کې سړی نه وي او ښځې نشي کولی چې ماشومان حجرو او جماعتونو ته یوسي. خو د همدې ولایتونو یو شمیر اوسیدونکي بیا له خلکو غواړي چې د واکسینو ډلې که په جماعت کې وي او یا په حجره کې باید خپل ماشومان له واکسینو بې برخې نه کړي. مولوی صدیق الله او ډاکټر محمد ابراهیم ازادي راډیو ته وویل
هر مسلمان چې د مور او پلار نه پیدا دی او هغه انسان دی، هغه هیومن رایټ چې ورته ویو، یو بشري حقوق ته ویو، یو اسلامي حقوق ته وی، دا حق لري چې دا تداوی شي او دا دوا چې کوم دی دا د مسلمانانو د بچو زمونږ اساس چې حق دی.
د ټولو خلکو څخه مې دا هیله ده چې خپل ماشومان جماعتونو ته بوځي او هلته ورته د پولیو واکسین وکړي، ځکه چې پولیو یو داسې ناروغي ده چې علاج نه لري. یو ځل چې په یو شخص اخته شو نو ټول عمر دپاره به د خپل کورنۍ دپاره یو بوج وي او مازور به ژوند تیروي.
د هیواد په 14 ولایتونو کې د پولیو ضد واکسینو کمپاین په داسې حال کې پیل کیږي او چارواکي شاوخوا 6,000,000 ماشومان ته د واکسینو د تطبیقولو اټکل کوي چې د نړیوالو روغتیایي سازمانونو په وینا په روان زیږدیز کال کې په افغانستان کې 22 او په پاکستان کې 1,40,000 ماشومان د ګوزن په لاعلاج ناروغۍ اخته شوي او د پولیو دغه مثبت ډیرې پیښې د ډیورن کرښې دواړو غاړو ته رامنځته شوي دي.
که ماشوم واکسین کړی ګوزان یې نه وهی، د ویشه به غفلت مو د ماشوم راتلونکي له مصیبت سره مخامخ وي. ستاسو لږ زحمت یې ژغورلی سي. د ګوزان ضد واکسین مو ماشوم له فلج کېدو ساتي.
په په داسې حال کې چې د ایران دفاع وزیر وایي د دغه هیواد پر دفاعي سیستمونو د اسرائیل په وروستي برید کې لږ تاوان پېښ شوی او دوی توانېدلې هغه هم بېرته ترمیم کړي. اسرائیلي چارواکي وایي دې بریدونو چې سل جنګي الوتکو پکې برخه درلوده نه یوازې د ایران د هوایي دفاع سیستم په بشپړ ډول له منځه وړی، بلکې د دغه سیستم د جوړوونکي هیواد حیثیت هم له منځه وړی دی. تفصیل له عصمت ساروان اورو.
د اسرائیل د هوایي ځواک یو پخوانی قومندان ویلي چې د دې هیواد نظامی عملیات چې د شنبه د سهار یعنی د عقرب په 15 منټه د ایران پر ضد ترسره شول، نه یوازې د ایران اسلامي جمهوریت ته یو درون گزار و، بلکې د روسي پوځي اعتبار ته هم یو حیثیتي گزار و. د اسرائیل د دفاعي ځواکونو پخوانی ویاند او د هوایي دفاع پخوانی قومندان رنکو خاو د تل ابیب اف ام یو سلودری رادیو ته وویل چې د ایران د هوایي دفاع یو ځانګړی کیسه ده، ځکه چې په دې کې هم زاړه امریکایي دفاعي سیستمونه شته او هم نسبتا پرمختللي روسي اس 300 سیستمونه او ځینې نور سیستمونه چې ایران په خپل جوړ کړی دي. جنرال کوخاو زیاته کړه چې پر ایران د اسرائیل د شنبه د عملیاتو په ترڅ کې د ایران د هوایي دفاع په سیستمونو باندې برید د دې سیستمونو نیمګړتیا ښکاره کړه او د احتمالي راتلونکو بریدونو لپاره د ایران توان کم کړ. هغه وویل چې د عملیات د دوړو خواو پر دفاعي او مخنیوونکو پلانونو باندې اغیز لري او ایران باید د اسرائیل د بریدونو په وړاندې د دفاع په اړه فکر وکړي. له بل خوا د ایران د حکومت دفاع وزیر وایي چې د اسرائیل د رواني اونۍ د شنبه د ورځې په برید کې ایران ته یوازې لږ زیان اوښتی او دا زیان جبران شوی دی. عزیز نصیرزاده د دوشنبه په ورځ ادعا وکړه چې له دې برید او رامنځته شوي زیان وروسته له خپلې ټکنالوژۍ او ځواک څخه په استفاده اوښتی زیان ترمیم کړ. تر دې مخکې د ایران د وسلوالو ځواکونو لوی درستیزوالی په یو اعلامیه کې ویلي و چې دې برید محدود او لږ اخیست لرونکی زیان اړولی او څو راداري سیستمونه یې زیانمن کړي چې ځینې سمدستي ترمیم شوي او نورې د ترمیم په حال کې دي. له بلې خوا د اسرایلي سرچینو پر اساس د اسرائیل په برید کې چې د عقرب په 15 منټه ترسره شو د ایران د اس 300 ټول سیستمونه له منځه تللي دي.
نیما نړۍ
خسره د میان خلیم را باندې ولګول
امریکا کمپنۍ ته زدا مال تر لیګما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم
پس و جاړم د مشمن سره په ساکنانو زمنور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني
د ژوند تر پای پورې رنج یوسي درد یوسي درد وزغمي ټکر ټکر داس خوړین زړه ژوند مخته یوسي خو د طلاق نوم خصله نسی.
نن دی غو میرمنو ستونزې چړو چې د میړه په کور کې په خبره د زهرو په چیر تاریخ ژوند تیروي خو د بیلې دل نوم هم په خوله نشي اخستلای. دا خځې څه وکړي چې د شریعت په چوکاټ کې ځان ته اوسا ژوند جوړ کړي.
دا پک حق ورکړی هم ناري نه تام شلی ته کته اس له یو بل سره خوشاله نه یاستې نو تاسو کولی شئ له یو بل نه بیل سي.
نن پام دې خپل خبرې کوم ملتي هم وکړي. قدر من اپتونکو د اسلام دین بشری حقونه انساني عاطفه او د ژوند تجربه د خي چې هر وګړی د دې حق لري چې په خپل خواخه آزاد ژوند ولري. انسانان دی او جل لپاره په دې دنیا ژوند کوي بار بار نه تکراریږي چې که یو جل ستونزو لانجو او غمونو ډک عمر تیر کړي بل جل به له خوښۍ او مال مال وي. نو ځکه په کار دا چې ټول خلک په خپل ګډ ژوند کې خاد وي، نه دا چې په خبره عمر ورته د زهرو غړپ شي. شامله مقصودی وایي چې ډیری کسان یوازې او یوازې د دې لپاره تریخ ګډ ژوند تیروي چې نور خلک یې په اړه خبرې ونه کړي.
چې کله هغه خور هغه مور چې مثال په هغه کور کې واه هلې خوړل ټکلې خوړل بیا بدله وګي به واتګي به وا یا مریضه به یا کوم مشکلات به تلودو هغه وخت کې هیڅ څوک چاته ناراضي چې تول وهل خوري یا تڅد پکار دی یا تاسو حق دا یا دا هغه وخت کې بیا هیڅ څوک د پښتنې ته ناراضي. همدغه سه چې مثال واده په خوشحالۍ کېږي، باید بیلې دی همدغه سه په خوشحالۍ وشي. چې کله وای بیلېږو سره خوښه هم نه ده، مشکل پښتنه وشي چې څه مشکل لري ته په دې کور کې، مثال هغه به وشي د کورنۍ سره یا د خاوند سره یا د ماشوم سره یا دې سره یا هغې سره، بس د هغې هېڅ مشکل نشته، ده صحیح ده، واخله یو درې کسره ټول کې یا مثال محکمې ته ځي، خبره خلاصه، محکمه څه فیصله کوي، که ماشوم ورته ورکوي، که کور ورکوي، که هغه مهر ورکوي، که څه ورکوي، هغه باید په خوشحالۍ باندې ده ومنل شي.
د ښځو د حقونو فعاله سوریا جبارخیل وایي کله چې دا د کلیو له ښځو سره د هغو د ژوند پاکله غږیږي، نو دا له ورایه ښکاري چې ځینې نارینه سره له دې چې د هغو هغه شرعي او قانوني حقونه نه ورکوي، د طلاق حق یې هم ورنه اخیستی وي.
ډیر خلک چې دی کنه دلته د افغانستان خلک یا د افغانستان د سړي چې دی کنه، هغوی ټول کله کله ډیر زیاتی کوي خپلو ښځو سره کنه، د هر لحاظه. مثلا کله کله چې دا ښځې داسې فکر کوي چې دا ښځه زمونږ برده ده کنه، برده غوندې هغوی استعمالوي، هغه کوي او غواړي چې ځینې خلک مثلا ښځه په هېڅ وجه نه غواړي چې میړه نه جدا شي کنه او طلاق واخلي، تر څو چې یو ډېر غټ مشکل سره مخامخ نشي. یوازینی مشکل چې ډېر وي، ډېر ظلم او چې پکې کېږي، او کله کله په سیمو او منطقو کې کنه، په ولایتونو کې او په کلي کې ډېر زیات سړي چې دي د کورنۍ معاملو دښمنی ګانې چې دي کنه، د هغې د سبب نه مثلا هغوی خپل منځني مشکلات لري یو بل سره، فامیلونو سره، هغې سره. دوی غواړي چې دا خپله د دښمني د ښځې نه په کور کې چې دي کنه، د هغې نه په حساب وسیله استفاده وکړي، دا ښځه د طلاق منځته راځي او دا ښځه نشي کولی چې نور برداشت وکړي کنه، چې دوی طلاق هم اخلي او نشي کولی چې یو چیرته لاړ شي کنه کار وکړي. یا خپله د مثلا مخکې معلمان و کنه، معلم و یا شه چې و، هغوی خپله ازادي یې درلودل، هغوی کولی شو چې مثلا لاړ شي خپله نفقه په خپله لاسته راولي کنه. په دې لحاظ هغوی ډېر خپل زیات زیات مشکلات په سر ویسي کنه، هغه خو طلاق نه اخلي کنه، چې طلاق هم بیا واخلي په ډېرو ستونزو سره مخامخ کېږي، په دې چې هیڅوک هم هغوی نه سپورټ کولی شي کنه. اقتصادي له لحاظه هغوی نشي کولی چې کار وکړي، معاش واخلي یا خپل ژوند تېر کړي، ماشومان هغه وکړي. او زموږ افغانستان کې خو بیا داسې قانون نشته دي چې هغوی سمدستي د ماشومانو ته یو شی برابر شي کنه، چې ورته د ښځې چې ځي خو حتماً خپل ماشومانو سره به ځي کنه. دا ډېر مجنونه د ماشومانو په قصه کې هم نه دي کنه، هغوی ورسره تر څو چې دوی اقتصادي یو شی برابرۍ کې ډېر کېدای شي چې ډېر مشکلات یې ونیسي. او همدا وجه ده چې اوس موږ او تاسو ګورو کنه، دا ډېر ښځې ګدایګري ته هغه کوي کنه، مخ کړې ده شاقه کارونو ته مخ کوي، یا کله ځي هماغسې کورونو کې کار کوي بېچاره ګانې.
فاطمه ژوند چې ښځو ته د اړوندو مسایلو په هکله لیکنې کوي وایي، تر کومه چې دې لیدلې یو شمیر نارینه د همدې لپاره ښځې له عامه پوهاوي څخه لرې ساتي چې دوی په خپل حق پوه نه شي او بیا یې ورنه ونه غواړي.
هغه کسان نه غواړي چې مېرمنې په خپلو حقوقو باندې پوه سي، کوم څه دوی تندره وایي. دوی نه غواړي چې مېرمنې دوی نه ازادې واوسېږي. هغسې زیاتې سنتي ټولنې دي په هماغه ټولنو کې زیاتره نارینه نه غواړي.
بله، کله چې له واده وروسته مشکلات دومره زیاتیږي چې نور ژوند نه کیږي، هره ورځ جارو جنجالی، نو دغه طلاق هم په افغاني ټولنه کې داسې په ښه نه ورته کتل کیږي. نارینه وایي چې دا زما واک دی، که زه غواړم زه به طلاق ورکوم، که نه ښځه یې نشي غوښتلی. په دې هکله څه وایې؟
دا یوازې په افغانستان کې داسې یو کوسمیټي ټولنو کې په لرې پرتو سیمو کې دغه رواجونه اوس هم پاته دي، او نارینه ځان اولیت ځان ته ورکوي. مګر اسلام داسې نه دی ویلي چې اولین هغه کسان چې له اسلام نه ناخبره دي هغه ځان ته اولیت ورکوي. هغه نارینه ګان کنه ښځې هم کولی شي، هر چا ته خدای پاک حق ورکړی، هم نارینه ته هم ښځې ته، چې د هر چا حق تر پښو لاندې سو. نارینه و تیم ویلي، ښځه تیم ویلي، ویس که تاسو له یو بل سره خوشحاله نه یاستی نو تاسو کولی شئ له یو بل نه بیل سی. خو بیا په ځینو رواجي ټولنو کې، سنتي ټولنو کې، بیا نارینه ګان چې هلته واکمني داسې خلکو ته ورکوي، دا دي هر څه دي
دا به څومره جارو جنجال را منځته کوي چې یو شمېر نارینه سره لدې چې په کورو کې د تاوتریخوالي لامل هم دي او ښځې ته هم دا حق نه ورکوي چې هغه د خپل ژوند بیل کړي. دا څومره مشکلات را منځته کوي؟
کورنۍ ستونزې زیاتوي، نو دا ډېر زمونږ ټولنه باندې به تاثیرات رامنځته کوي، ځکه چې سمباله د دې اولادونه نه بېلوي، چې زما چلند خپلو کورنۍ نو دا ښځې له زندګۍنه زغتورې کېږي، ځان ورته یو قسمت ناهیلي ورته درېږي، ځینو تندرویو سره مخامخ کېږي. اکثره ښځې دې زغم نه لري، نو دوی زیاتره مرګ غوره لار ګڼي، ځکه چې فکر کوي چې دا یوه ازادي ده.
اوس څه کول پکار دي په افغاني غوندې یوه ټولنه کې چې دغه اجازه نه ورکول کېږي مېرمنو ته چې د خپل ژوند د آرامي لپاره، دې لپاره چې یو راحت نفس واخلي، خپل لاره بیل کړي، دوی ته اجازه نه ورکول کېږي. څه کول پکار دي تاسو په نظر؟
لومړی هغه دا چې ښځې باید تعلیم ته پرېښودل شي، ترڅو هغوی له خپلو حقوقونو خبرې شي. د ښځو تر څنګ نارینه باید تعلیم ورباندې وسي، ترڅو د هغوی له فکر نه هغه کوم څه دی همېشه کومروي فکر په خپل ذهن کې جای په جای کړی، هغه ترېنه لیرې شي. نو ټولنه یا ښځې په ټوله معنا باندې باید تعلیم ته لاسرسی ولري، او ځینو رسنیو ته لاسرسی ولري چې هغه دوی له خپلو حقوقونو خبرې کړي، دین ته لاسرسی ولري، البته مدرسې ته چې دوی د اسلام له نظره له خپلو حقوقونو خبرې شي.
اما پوهاوی څومره مهم ده چې په دې برخه کې ورکول شي خلکو ته چې که چیرې ژوند نه کېږي نو یوازینۍ لاره یې همدغه له زهرو څخه د ډک عمر تیرول نه دي، په دې اړه څه وکړو چې خلک پوه شي؟
عامه پوهاوی تر ټولو اړین ده، کولی شي چې د رسنیو له لارې خلکو ته پوهاوی ورکړو، ځکه چې رسنۍ کولی شي یو مثبت رول د عامه پوهاوي په برخه کې ولوبوي.
دیني عالمان څومره کولی شي چې د مسجد منبر له لارې په دې باندې خلک پوه کړي؟
تر ټولو دیني عالمان ځکه زیات کولی شي، په افغاني ټولنو کې زیاته خبره د عالمانو د ملایانو د دوو اورېدل کېږي، نو د هغوی خبره تاثیر لرونکې ده، د هغوی ویناوې تاثیر لرونکې ده، خلک ورباندې باور لري. عالمان کولی شي چې ډېر څه رامنځته کړي په ډېرې ټولنو د ښځو د کورنیو تاوتریخوالي د لرې کولو په برخه کې.
هغه چې له ورته ژوند سره همدا اوس مخ دي، دوی باندې ظلمونه کېږي، دوی ته اصلا د یو انسان په سترګه نه کتل کېږي، دوی ته تاسو څه ویل لرئ؟
دوی د لومړی هېڅکله نه ناهیلي کېږي، او د خپلو حقوقو لپاره د غږ اوچت کې، د خپلو حقوقو د غوښتلو په لټه کې دي. هېڅکله څوک چاته حق نه ورکوي تر څو خپله حق ونه غواړي. نو بیا په داسې ټولنه کې رښتیا پکار وي حق غوښتل مشکل کار ده، خو دوی مجبوره دي چې هغه زندګي تېروي چې هغه باید د خپلو حقوقو غوښتنه وکړي، خپل حقونه تر څو ورته ورسېږي، او خپلو راتلونکو کوم څه دوی کومې ستونزې لیدلې، نو کوشش دی چې خپل اولادونه تعلیم ته واچوي، تعلیم ورباندې وکړي تر څو د دې اولادونه د دې له سرنوشت سره مخامخ نه شي.
افغان لیکوال او ژورنالیست وطن دوست چې د ټولنیزو مسایلو په اکله ډېرې څېړنې کړې، وایي چې یوازې په کلیو او بانډو کې نه، بلکې په ښارونو کې هم ډېری داسې ښځې شته چې له خپلو حقونو څخه خبرې نه دي. له نوموړي سره مو مرکه کړې، هغه په پیل کې وایي:
نه یوازې دا چې په کلیو بانډو کې اکثره خویندې په خپلو حقونو نه دي خبرې، بلکې په ښارونو کې هم هغوی له خپلو حقونو څخه نه دي خبرې، یا دا چې له هغوی سره یو ډول ظلم کېږي، هغوی ته د خپل ژوند په انتخاب کې حق نه ورکول کېږي، که څه هم دا حق اسلام ورکړی دی، شریعت ورکړی دی چې یو ځوان که میرمن کوي دا د حق دی چې دی د خپل میرمن خپله په خوشي وغواړي، په هغه کې د رضایت شتون ولري. له بده مرغه اکثره خویندې ان خبرې نه وي، د اکا په کور کې، د ماما په کور کې، د مشرې خور په کور کې میلمنې وي، پیغام ورسي چې ته یې ولا ورکړې، چا ته یې ورکړې، پلانکې ته یې ورکړلې. یعنی د لوی سره څخه باید هغوی له خپلو حقونو څخه باید خبرې واوسي، او دوم برخه دا ده چې باید هغوی باید له خپلو حقونو څخه برخمنې واوسي، هغوی ته باید خپل حقونه ورکړه سي. نه یوازې دا چې خویندې په داسې حالت کې دي، له بده مرغه ځینې ورونه هم په دغسې حالت کې دي چې خپل انتخاب نسي کولی. بس هغه د لاټرۍ کیسه ده، د ژوند ده چې هر څوک ورته راووتی، که په ژوند کې ورسره برابر کس راووتی او که برابر کس راونه وتی. هیله مو دا ده چې ورونه خویندې دواړه د اسلام په رڼا کې، کوم چې د اسلام دین هغوی ته حقونه ورکړي دي، له هغوی څخه خبره او با خبره او هغه حقونه ترلاسه کړي.
بله، کله چې کورنۍ تاوتریخوالی وي، د ښځې او مېړه په منځ کې توافق نه وي، دغلته کورنۍ چاپېریال څومره ترخېدلی سي؟
کله چې په کورنۍ کې تاوتریخوالی و جګړې و جنګونه وي، بیا طبعاً هماغه کورنۍ هم په ټولنه کې بدنامه کیږي، اغېزمنېږي، هغه زیان ویني، که اولادونه زیږي اولادونه یې هم زیان ویني. بیا دوی د دې پر ځای چې ټولنې ته ښه انسانان عرضه کړي، ښه تولید وړاندې کړي، بیا دوی هماغسې تولید نشي وړاندې کولی. تولید بیا متضرر وي، تولید بیا نیمګړی وي، په ځینو برخو کې به هغوی زیانمند تولید وړاندې کړی. نو شدا دی چې د کورنۍ تاوتریخوالي مخ هغه عمل نیول کیږي چې دغه د ژوند تړون باید د دغو دوو انسانانو په خپله خوښه وسي. نارینه او ښځینه دوی باید خپلې خوښې ته پرېښولی سي، هغه خوښه چې اسلام دوی ته حق ورکړی دی، هغه خوښه چې 1400 کاله مخکې اسلام دوی ته ورکړی ده، هماغه باید موږ ورکړو. د دوی پر حقونو باید تیاری ونه سي. موږ تاسې وینو هر کله موږ په کلو بانډو کې په ښارونو کې خبرېږو چې یوې خور یو ورور ځان وژنه کړی وي، کله چې بیا پلټنه کېږي وایي دا کورنۍ تاوتریخوالی و. کورنۍ تاوتریخوالی خو له پیله څخه هغه عمل رامنځته کېږي چې کله دوی کورنۍ پرته له دې چې ځوان او پیغله وپوښتي د دوی د ژوند تړون سره وکړي. ان کله کله خو داسې وي چې کله دوه انسانان تازه وزېږي، بیا پلرونو خبر سره وکړي چې نور زما لور ستاسو ستا د زوی سوه، یا کله کله داسې وي چې په دوه درې کلنۍ و پنځه کلنۍ کې بیا نجلۍ وایي کشر هلک ته ورکوي، د هغه په نامه کوي، د هغه په نکاح کوي. دغه شیان چې دي دا په ټولنه کې اضرار لري، خطرونه لري، دغه کورنۍ تاوتریخوالی له همدغه ځای څخه راپیلېږي.
بله، کله چې موضوع دومره جدي کېږي، په کورنۍ کې دومره تاوتریخوالی وي چې نور په عامه خبره ګزاره نه کېږي، دغلته بیا یوه لار د طلاق ده چې شریعت اجازه ورکړې. مګر په افغاني ټولنه کې دا حق نارینه خپل ګڼي، وایي چې که زه ونه غواړم نو ته طلاق نسي اخیستلی، حال دا چې سبا او بیګا جنګ وي. نور لکه څنګه چې تاسو په خپلو خبرو کې اشاره وکړه، خبره ځان وژنې ته رسیږي، بیا هم ښځې ته د طلاق اجازه نه ورکول کېږي، نارینه خپل حق ګڼي. په دې عقل راته وغږېږئ.
نارینه دا شی خپل حق ګڼي او دوی وایي چې د دغه شی قباله زما سره ده، سند یې زه لرم. خویندې خپله د خپل درنښت په خاطر، د خپل وقار په خاطر، د خپل مور و پلار و د خپلوانو په خاطر دغې قربانۍ ته چمتو کېږي چې د ژوند تر پایه پورې اخو ډب وویني، وهل کوټل وویني، وایې زغمي، خو محکمو ته شکایت نه کوي، محکمې ته نه ځي، مسؤول ارګان ته نه ځي. که چیرې مسؤول ارګان ته ورسي، بیا مسؤوله محکمه کولی سي چې د دغې ښځې لپاره د خاوند څخه طلاق واخلي. خو اوس مشکل دا دی چې یو طرف ته زموږ خویندې ورونه په خپلو حقونو خبر نه دي، بل اړخ ته بیا دا زموږ کلتوري افغانیت او پښتونولي ده چې اکثره خویندې اکثره ورونه پر دې ټینګ کړي دي چې د ژوند تر پایه پورې رنج یوسي، درد یوسي، درد وزغمي، ټکر ټکر داسې خوړین زړه ژوند مخته یوسي، خو د طلاق نوم اخیستلی نه سي.
بله، تاسو څه نظر لرئ؟ له دې نه چې هره ورځ جار و جنجال وي، دغه طلاق څومره یو مناسب کار کېدلی سي؟ له انساني اړخه، له عاطفي اړخه، د انسان د حقوقو له اړخه.
یو دا دی چې باید عامه ذهنیتونه په دغه برخه کې پراخ سي، باید هر خور په خپلو حقونو باندې خبر سي چې دا د دوی حقونه دي، اسلام دوی ته دغه حقونه ورکړي دي. په بله برخه کې والدین مکلف دي چې خپلو اولادونو ته لوڼې زامن چې کله ځوانان کېږي هغوی ته همدغه شرعي دغه اسلامي اختیار ورکړي. په درېمه برخه کې ملای صاحبان، هغه کسان چې نکاح تړي، هغوی مهذب دي چې د نکاح تړلو پر مهال پوښتنه وکړي چې ګواکې دا نکاح خو په زوره نه تړل کیږي، دغه مهم شان دي. او پاتس په طلاق موضوع، طلاق ته پر زیاتو څخه دی، د نبی اسلام پر مهال باندې هم داسې څو بیلګې موږ لرو چې ځینې خویندې راغلي نبی اسلام ته عرض وړاندې کړی وي چې زما خاوند دغه شرعي عیب په ده کې شته. نو په دې برخه کې اسلام څه وایي؟ کله چې پلټنه سوې ده هماغه شرعي عیب رښتیا هم په دا کس کې وو، نو بیا دغه نکاح باطل اعلان کړې ده. نو که دغسې خویندې له عار او له شرم څخه تیرې سي، د همدغسې شرعي حقوقو په خاطر چې دغسې یوه شرعي عذر د دوی په مړونو کې وو، په خاوندانو کې وي، او محکمو ته دوی اسناد وړاندې کړي، زه فکر نه کوم چې هلته دې بیا د نارینه پلوي وسې، ځکه چې هلته بیا به حق ته کتل کیږي چې نور پر حق دی او که ښځې. نو دوی د زړه وکړي د خپلو حقونو لپاره دې وجنګېږي.
د یو شمېر خلکو د ژوند عملي تجربې دا ښیي چې نارینه هم له شرعي اړخه هم له انساني اړخه له هر اړخه ملامت وي. مثلا د ښځې نفقه نه ورکوي، مثلا په مخدره مواد باندې اخته وي، مثلا ښځه بې ځایه وهي، مثلا حتی تر دې چې خپلې ښځې پسې تهمت تړي، مګر بیا هم په دې فکر وي چې طلاق خو نو شرم ده، دا ښځه خو طلاق نشي اخیستلی. په دې مورد کې دا ډول نارینه وو ته تاسو څه ویل لرئ؟
والدین د سیمې مشران دیني عالمان په دې برخه کې مکلف دي چې په دغسې موضوعاتو کې بې پرې پاتې سي، په داسې موضوعاتو کې یو اړخ ونه پالي، نه د نارینه پلوي وسي نه د ښځینه، د دوی دواړو ترمنځ چې کوم شرعي حقوق دي، کومه ستونزه راولاړه سوې ده، دا هماغه ستونزه جرړه باید پیدا سي، د هغې د ختمولو لپاره باید په ګډه مبارزه وسي، ځکه چې که په یوه ټولنه کې کورنۍ خرابېږي ټولنه ورسره متضرره کېږي. دا چې ټولنه متضرره نه سي، نو د همدغو ټولو لپاره په کار ده چې په ګډه د دغسې یو شخړې، د دغسې یو موضوع مخه ونیسي، که د دوی تر وس لوړوي محکمو ته دې وړاندې کړي، محکمه په دې برخه کې بیا پرېکړه کولی سي چې حق په څوک دی، حق ته چا جوړېږي.
تاسو د عامه پوهاوي خبر وکړه، که چیرې خلکو ته عامه پوهاوی ورکړل سي چې لکه څنګه چې نکاح فرض ده، طلاق هم همداسې فرض ګڼل سوی ده، دلته بیا یو ډول منفي ذهنیتونه له خلکو سره پیدا کېږي. مثلا وایي چې دا خلک مېرمنې طلاق ته تشویقوي، یا یوه ټولنه طلاق تشویقوي. آل دا چې دا تشویقول نه دي، دا د مېرمنو له خپل حق نه خبرول دي. دغه ډول عامه پوهاوی څه ډول وسي چې دغسې منفي مفکورې رامنځته نه کړي؟
خبره په تهدابو په بنسټ کې ده. که چیرې د یوې جوړې بنسټ سم ایښودل شوی وي، نو بیا طلاق اخیستل ته اړتیا نه موندل کېږي. لومړی باید پر دې کار وسي چې د کورنۍ مشران، والدین، ورونه خویندې مشران چې په کورنۍ کې وي، هغوی باید خپل ورور خور ته داسې څوک وغواړي چې د ژوند تر پایه پورې ژوند ورسره سم واوسي. د کورنۍ مشران مکلف دي، د کلي مشران، ملا صاحبان، دیني عالمان مکلف دي چې لومړی دوی په دې برخه کې تبلیغ وکړي چې دوی دواړو ته خپل حقونه ورسیږي. یوې پیغلې ته هغه ځوان ورسیږي چې د دې خواهش دی، یو ځوان ته هغه پیغله ورسیږي چې د ده هیله ده. دا اسلام دوی ته حقونه ورکړي دي. که چیرې ځوانانو پیغلې خپلو حقونو ته رسیږي، بیا دوی د ژوند په اوږدو کې یو بل سره مني، یو بل سره اوري، یو بل سره زغمي، بیا خبره ته طلاق نه رسیږي. نو لومړی عامه پوهاوی باید په دې کې وسي چې هر یو ته خپل حق ورسیږي. د لاټرۍ کیسه نور باید پای ته ورسیږي چې په لاټرۍ کې چا د څه شي راوځي. دوم برخه باید عامه پوهاوی د محاکمو کار دی، د دیني عالمانو کار دی، د کورنۍ د والدینو کار دی چې که چیرې دوی خپله خور، لور، وریره دغسې یو ځای غورځولی وي چې د هغې ژوند ستخ وي، په روینی باندې اخته وي، مخاوند یې روینس کوي، په بل څه اخته وي، یا د کوروالین وي، یا نور په ژوند کې شرعي مشکلات ولري، بیا دې نو د دغه خورکۍ خپلوان دا زړه وکړي، هغوی دې راولاړ سي، لکه څنګه چې اور تور غورځولې ده، هم بیرته دې دوی دغه نجلۍ له اور څخه وژغوري. او هر هغه شرعي حقوق چې د همدې خور جوړیږي، باید دې لپاره دوی مبارزه وکړي او هغې ته خپل حق ترلاسه کړي.
ډېره زیاته مننه، تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
خوشحاله اوسئ، ښه ژوند.
درنو دوستانو، نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاس تراوړنو او ستونزو را څرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي، نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدي. د واتس اپ شمیره ده 00420211 4600. په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. تر بیا ښه چاره.
آزادی میلمه.
د ازادي میلمه پروگرام درنو اوریدونکو زما اسمت څاروان سلامونه ومني. نن مو میلمنه د تیب ډاکټر د خود سیاسي ناخوالو لکبلې تیب ورستی پړاو کې پریشي ژورنالیزم او د ماشوم ادبیاتو ته مخه کړې ده. میرمن اسما کاکره مو میلمنه ده. د پپل کې د ځان په اړه د سیوای
زمانو مسما کا کردی ز په درس وو په پینځو سم کال کې د کابل په شاهید سیمه کې پیدا شوی او زما تقریبا ډیر عمر عملته تیر شوی دی. یعنی زما خپل لومړنۍ زده کړې ثانوي زده کړې ټول په شاهید کې په ویب شمسو مکتب او وروسته امنی فدوی مکتب کې. بیا پس له دولسمه موس کولای چې د تپ پانتون تک اومیا وسم او البته میز دکړې شروع کړې. نور تر پنځم صف پورې مې ته پانتونو لوسته. خو کله چې زموږ د ستاژ دوره سوه د نظامونه سره ګډوډ سوه، داخلي جګړې ډېرې زیاتې وې، کورنۍ جګړې ډېرې زیاتې شوې او ځینې ستونزې راته پیدا شوې چې ما ونسو کولی هغه خپل وروستی کال مې بشپړ کړم او د طبابت سند ترلاسه کړم.
نو بیا مو ته بم داسې پریښود کنه تاسو بلې خواته لاړې او بیرته مې ادامه ورکړه؟
نه بلا، ما ته ځونې داسې ستونزې پیدا شولې چې ما نسو کولی. صرف زما ستاژ دوره پاتې وه، یعنی یو کال زما پاتې و، خو زه بریالی نه شوم چې هماغه وروستی کال مې زه بشپړ کړم. بیا په کور کې وم، بیا پس له دې چې 2008 کال کې چې ما ته ځینې کورنۍ ستونزې وې، اقتصادي ستونزې مې مطلب دی، بیا وروسته له هغه ما امتحان ورکړی او زه د بی بی سي په تعلیمي خپرونو کې کامیابه شوم. بیا مې د 2009 نه تر 2019 کال پورې د بی بی سي راډیو په تعلیمي خپرونو کې په بیلابیلو برخو کې د ترینري د لیکوالي پروډیوسري په برخه کې مې کار کول. اول ته زه د یو پروګرام مو درلوده، یا یو خپرونه مو درلوده په نوم د ژوند کیسې. ما ماشومانو ته کیسې لیکلې او خپل نقل چیم ومه په راډیو کې.
کله چې داخلي جنگونه پیل شول او تاسو درس پریښود، ستاسو دوره مې پریښودلې، هغه وخت ډېر نور پانانو هم درسونه نیمګړي پاتې شول، خو اکثره ووتل نورو هیوادونو ته لاړل، مهاجر شول. تاسو څنګه؟
زه والا ماجر اسولم، د لنګ وخت لپاره ماجر اوم په پاکستان کې چې هلته م یو د تپانتونو په نوم د امهات المؤمنین. هلته ما غوښتل چې زه خپلې زده کړې ته دوام ورکړم، زده کړو ته. او هلته یې ووایم چې یو سمستر مو هلته مو ویلې، خو بیا هم هماغه ګډوډي سوله او زه دې ته اړ شوم چې زه هند ته راسم، ځکه چې ورور مې هغه وخت دلته په هند کې ژوند کوه او موږ هلته د یو لیرې دوستانو کره کډوال وو. او هغه زه راوبللم چې ته مه ځه، بیا کابل ته هم نسی تلی او پاکستان کې هلته د نورو خلکو کره پته څنګه اوسېږي. بیا زه راغلم هند ته، دوه کاله مې هند کې تیر کړه. کله چې بیرته لاړم افغانستان ته، بیا طالبان راغله او هماغه کال مو پاتې سو. همداسې
اوس هم تاسو په هند کې اوسئ؟ دا دوهم ځل دی هند ته ستاسو د تګ؟
هو، دا زما دویم ځل دی. په 2019 کال کې زه بیا ځینې د وطن حالاتو مجبوره کړم او ځینې نورې ستونزې وې چې زه راغلم هند ته. او د 2019 کال رئیسې زه دلته د پال انډیا راډیو کې د خبریالې او همدارنګه ځینې د روغتیایي خپرونې جوړوم. یوه خپرونه مو ده په نوم د ستاسو لیک ستاسو سندره، چې د اوریدونکو لیکونو ته ځوابونه وایم، شعرونه لیکي، کله زه شعرونه دکلمه کوم، کله غودي خپل غږونه را لیکي، هغه ورته خپروو. او د نیم ساعت لپاره خپرونه ده چې عرب انشنبه خپریږي. د هغې تر څنګ ځینې سیاسي تبصرې یا نور پروګرامونه چې ما ته راکول کېږي هغه هم دلته زه پر مخ بیایم.
د راډیو د کار تر څنګ نور ټولنیز فعالیت لري؟
د رادیو تر د کار تر څنګ مونږ یو بنسټ لرو چې ادبي بنسټ دی د ماشومانو لپاره چې د ماشوم ادبیاتو کور په نوم دی چې دا بنسټ دیارلس کاله مخکې په افغانستان کې په حضوري ډول او وروسته له دې بدلونونو چې راغله په وطن کې نو دا په وځنډېدل یا ټاکنی سو فعالیتونه یې هغه وخت د میاشتې یو وادي یو نشرات مو درلوده چې د یو یوې ورځپاڼې اتمخې ورځپاڼې په شان وه چې هلته شعرونه کیسې او ځینې نور معلومات مو ماشومانو ته خپرول پکې او همدارنګه ډېرې سیالۍ وې ډېرې کانکورونه د منځ کې د ماشومانو وه د شعر او د کیسې لیکلو او په دې بڼه چې اوس بیرته دا کارونه مو په آنلاین ډول پیل کړي دي.
له ازادي رادیو د ازادي ملما خال افري زموش ملمنه اسما کاکړه ده.
بنسټ په اړه راته وست چې دا بنسټ په څه شکل فعالیت کوي؟ تاسو د ماشومانو لپاره فعالیت کوي، فعالیت آنلاین دی، آیا کوم ویب سایټ لري او کوم د ټولنیزو شبکو لري نشریات کوي او څه خپروي؟
دغه لکه څنګه چې مخکې وویل چې دا خپرونه یا دا کور د ماشومانو ادبیاتو کور دیارلس کاله مخکې په غیر رسمي ډول په فعالیت پیل کړ په حضوري ډول او د بدلون وروسته یو زره دا فعالیتونه ټاکنې سول او اوس پرته فعالیت مو شروع کړی په آنلاین ډول چې د دې کور هدف زموږ دا دی چې د ماشومانو د ادبیاتو وده، د هیواد د ماشومانو ښه روزنه، د ماشومانو اخلاقي او فکري وده او د هغوی د تخیل غښتلي کول دي. او موږ د کتاب چاپولو، د کیسو او شعرونو په لیکلو په دې باندې موږ غواړو چې دا مخکې بوزو دغه هدف ته موږ خپل ورسېږو. او پخوا موږ یوه مجله درلودله، مجله م څه ویلی، یوه نشرات مو درلوده مخکې د یعنی په حضوري ډول کله چې په افغانستان کې ټول وه د باغچې په نوم، چې هلته به یې شعرونه او کیسې ځینې معلوماتي مطالب به ماشومانو ته خپاره کېدل پکې. اوس په آنلاین ډول زموږ فعالیت داسې دی چې موږ فیسبوک پاڼه لرو، د ایکس پاڼه لرو او همدارنګه اوس په دې ورځو کې موږ په دې فکر یو چې یو یوټیوب چینل جوړ کړو او د دې فعالیتو لپاره موږ دغه د کور جوړښت داسې دی چې رئیس لري، مرستیال لري، منشي او مالی کمیته، خبرنیزه کمیته، تخنیکی کمیته، د تصویری تولید کمیته لرو او یوه لارخود شورا او بل هم سلاکار شورا لرو چې زمون کار په گروپی ډول دی او مون سره د هیواد ډیر زرسوان دی لیکوالان او په هیواد او په ماشومانو مین لیکوالان او شاعران دی چې هر یو خپل تر وسه پوری کار کوي. موږ دا ټولنیزو رسنیو له لارې دا مطالب هم خپرو او همدا اوس هم په فعاله توګه زموږ ځینې فعالیتونه په افغانستان کې پیل شوي دي چې د ماشومانو ترمنځ د رسامي کانکور جوړول او د کیسې لیکلو کانکور په لاره اچول هم دي. نو دغه فعالیتونه اوس لرو او غواړو چې دا نور هم پرمخ بوځو.
له ازادي رادیو د ازادي ملما خال افري زموش ملمنه اسما کاکړه ده.
تاسو ول چې کله چې مولا بي بي سي سره کار کاوه د ماشومانو لپاره مو کیسې لیکلې، تروسه پریمو د خپل هغه کیسو چې ماشومان لپاره لیکلې دي کومه مجموعه هم چاپ شوې ده وکنه
لبا د مرغه چې لټی کړي وا په دې برخه کې او ما خپل کیسې ټول نه کړي د کتاب لپاره او زمونږ خدای بخیلی ایډیټر چې خدای دې اروا ورته تل آرام او خوشحاله لري احمدی صاحب هر کله زه ډیره تشویقولم د ارواخواد احمدی صاحب به ماته هر کله ویلي چې ته دې دا کیسې راټولې که زه درته ایډیټوم او کتاب دې چاپ ځکه چې په لس کالو کې ما ډېرې کیسې ولیکلې او هره لیکنه به مې چې کوله احمدی صاحب به ډېره زه هڅولم زه به یې تشویقولم او ماته به یې ویلې چې ته ډېر ښې کیسې لیکې خو شرایط هم همداسې راغله چې ما ونشو کولی چې دا ټول کوم یا ادیت کې راته بیا زه دلته راغلم هند ته راغلم کډواله شولم او احمدی صاحب یې رابوبخي هغه وفات شو نو دا کار په نیم کې پاتې شو خو اوس هم د همدې کور لپاره زه په پلان کې لرم چې په همدې راتلونکې اونۍ کې زه 15 کیسې مې ریکارډ کوم دلته موزیک هر څه ورسره مکس کوم او د ماشومانو لپاره په افغانستان ته ولېږم چې د ځینو رادیوګانو له لارې ماشومانو ته خبرې شي
بنسټ له لورې څنګه کتابونه تر اوسه چاپ شوي دي او که په آینده کې په نظر کې لري
د شیرونو یوه ټولګه په چاپ شوی او په انګلیسي پښتو او دری ژبې شیرونه پکې و او تر اوسه پورې مو وروسته له دې چې په جلا وطنۍ کې مو دا فعالیت بیرته پیل کړی کوم کتاب مو لا نه دی پیل کړی او همدغه د کانکور یا د سیالیو د رسامۍ سیالیو او د کیسې لیکلو سیالۍ مو پیل کړی ده او هیله لرو چې دا مخته بوځو او فعالیتونه مو نور سم وکړو یا زموږ فعالیتونه لا وځلیږي
تاسو د ماشومانو لپاره د کیسې لیکلو تجربه لري ځینې وایي چې د ماشوم لپاره لیکل ډیر سخت کار دی تر لویانو د ماشوم لپاره لیکل ګران کار دی ځکه چې د ماشوم په ژبه باید ولیکي هغه کلمات چې ماشوم پې پوه شي تاسو په تجربه سره راته وایي چې څومره سخت ده دا کار
رښتیا هم چې ماشوم لپاره کیسې لیکل یا د ماشوم لپاره شیر لیکل دا اسانه خبره نه ده په د دې لپاره باید خپل ځان بیرته ماشومتوب ته یوسي بیرته هماغه سی فکر وکړي لکه ته ځان د ماشومانو په ځای کې راولې احساس وکړي چې ته ماشوم یې ته د هماغه ماشوم په ځای ته څه احساس کوې لکه ځان چې نه باید یو ماشوم جوړ کړي د ماشوم په ډول فکر وکړي د ماشوم په ډول ساده جملې پکې وکاروي او پتیره دا رادیوی کیسې لاستونز باندې دی ځکه هغه چې په تلویزیونی وي خو په خبرو دی کې ویل کېږي یا مثلا کارتونی وي یا فلم وي مګر د رادیو له لارې یو پیام ماشومانو ته لیږل د خپله د ماشومانو خولې نه نورو ماشومانو ته دا اسانه نه دی او باید بیرته خپل ماشومتوب ته راوګرځي او د ماشوم په ژبه په داسې یو شکل باید وی وایي چې هغه د راډیو یې هم سترګې سي هم غوږ سي او هر څه احساس کړي
په نورو ژبو کې د ماشوم لپاره ډېر څه لیکل کیږي ډېر څه تالیفي شي لیکن زموږ په ژبه کې نه کارتون ورته لرو نه کیسې دومره لرو نه کتابونه دومره لرو کې لرو یعنی هیڅ شپار دی له نورو سره په مقایسه کې
بالکل
په داسې یو حالت کې څومره خلک له دې سره بلد دي چې خپل ماشومانو ته د دوی د سوي کتابونه واخلي ځکه چې یو شی چې چیرته کم وي خلک هم کم ورسره بلد وي په اهمیت یې ډېر نه پوهېږي
بالکل بالکل یو خو په اهمیت نه پوهېږي یو زموږ په ژبه په تیره په پښتو ژبه کې ډېر لږ کار سوی دی چې د نه په حساب راځي ځکه چې عمره کار نه دی سوی د ماشومانو په د ماشومانو ادبیاتو لپاره یا د ماشومانو لپاره او دا که په تیر وختو کې وګورو ما ته مې هم د اوس د مور هغه د ماشومتوب کیسې ټولې را یاد دي چې د خوب وخت کې به ما ته کول ګوره خو دې نه په حساب سوای نه درلوده زما مور یا لوست خزانه و مگر زبای چې ودا کولم د کیسو په وایلو به ودا کولم یا به مونږ خپل په منځو کې کېناستلو پخوانی کیسې ټول همداسې یا به مې مور کیسه کوله یا به مې مشرې خور کیسه کوله خو اوس وختو کې نه یوازې دا چې هغه لکه پخوا وختو په شان دغه لړۍ له منځه تللې ده چې په شفاهي ډول د یو نسل نه بل نسل ته لېږدول کېده لکه دا ترانی موچیدی لکه اکو بکو و لکه دی پشان نوری یا للو للو یا نوری کسی ده پریانو و ده دیوانو کسی دولاری لبدا مرغا چه ده منزد للیده او اغل وستین چی دی یو خونسته او بل اغا چشتن دی شاید زد خودی طول نسم ملامت اولای زکه چه شرایط وطن یا حالات وطن وضعیت وطن په داسې حال کې دی چې د هر کور کې ډېر لږ کورنۍ که داسې وي چې هغو دي سادي ستونزې ونه لري نو هغو دي کله چې یو پلار کله چې یو مور د خپل د اولاد د نسل لپاره الی زلی کوي او یوازې دې ته هغه وي چې دوی په نس ماړه وساتي دا نور په اړخ کې چې دوی روحن تیش ته ضرورت لري دوی کیسو ته ضرورت لري دا بالکل له منځه تللې ده په اوس شرایطو کې په اوسني شرایطو کې
له ازادي راډیو د ازادي میلمه خواله اوري زموږ میلمنه اسما کاکړه ده
تاسو چې کیسو ته ضرورت لري شاید زموږ په اوریدونکو کې شاید ځینو ته دا اوس دا سوال پیدا شي چې کیسې نو ته ضرورت اهمیت په څه کې دی ولې باید ماشوم کیسې واوري
ماشوم نه یوازې دا چې خوړو ته او اغوستو ته ضرورت لري یا باید غوډي روح او روان باندې کاروسی د ماشوم مغز یا دماغ داسې دی لکه سپینه ورقه او هغه کې چې موږ هر څه ولیکو هماغه پکې لیکل کېږي او هماغه ورسره پاتې کېږي که دلته موږ ماشوم ته یو سم شی ور زده کړو په ماشومتوب کې یا سمې خبرې ور زده کړو هماغه زده کوي اما که موږ په دې برخه یې کار ونه کړو په روان باندې کار ونه کړو دا کیسې یو ځانګړنه یا یو خطوبې څه دی چې د کیسې په قالب کې موږ غودي د ټولنیزو خبرو څخه یې برخمن کوو بل په روان باندې د دوی ډېر ښه تاثیر کوي او باید کیسې باید داسې انتخاب سي یا داسې وټاکل شي چې کومې قصې ورته وکړي چې د یعنی مثبت خواته یې بوزي یو ښه درس ورزینه واخلي او په دې سپین کاغذ کې ښه شی ولیکل سي خو کدا کار ونیسي ورسره هغه یوه برخه یې د ژوند زما په خیال بالکل نیمګړې پاتې کېږي
انسانان په ژوند کې خاطرې لري کومه داسې خاطره مو ذهن ته درګرځي چې په تاسو ډېر تاثیر کړی وي
والا خاطرې خو ډېرې زیاتې دي د هر یوه په ژوند کې د خوشحالۍ خاطرې یا ښې خاطرې او بدې خاطرې د هر انسان په ژوند کې شته دي خو د افغانانو په ژوند کې فکر کوم او په تېره زما په عمر خلکو په ژوند کې چې ډېری وخت مو په جنګونو په بدو شرایطو کې تیر کړی دی په کورنۍ جګړو کې ښکېل وو له یو ځای نه بل ځای ته کډوال سه د بل ځای نه بل ځای ته کډوال سه د ترخې خاطرې ترخې تجربې د ژوند ډېرې دي خو په همدې ترخو کې خاطرو کې م یوه جالبه خاطره زما دا وه چې کله چې دا کورنۍ جګړې شروع شوې زموږ کور په شاشهید کې وو او د شاشهید نه تر خیرخانې پورې ډېره لاره وه نو دا جنگونه د داسې د مرمۍ او بارانو چې د یوې شېبې لپاره هم دا نه درېدله چې دا غږ آرام سي یا موږ د یو شېبې لپاره په آرامه ساو باسو کوم سات بک جنگ آرام سو نو پامدی که بو چ زان و باسو ل دی زینه نو جالب خاطرم دا و چ مو یو جوړه کالی او چپلق دی که مو و وتلو زما مرکه خپ دیو بکی فلشوی و نو اغم په کراچۍ کې کېنه ولا دا دولا سه کراچۍ او لیک زره غټ هغه یو وړکی نه و لیک غټو دا مو په دې کې کېنه ولا او منډې وهو همداسې دا مرمیان یم دي هېڅ په دې فکر کې نه اوستو خو وایو چې ځان وباسو لاړ سو خیرخانې ته نو په دې لاره کې ویو ما لاړ سو هلته مکرویان کې مې د مور د ترور کورو نو د ترور لورې بیچاره هغه هم سپین سری وه هغه هم په دې کراچۍ کې کېنوله موږ ټول په منډو کې وو تاسو شاید ما درکې یا شاید هماغه وخت کې تاسو هلته وئ چې ډېر ستونزې وې نو کله چې موږ هېڅ پام هم نه شو چې دوی یو بل سره خبرې کوي نه کوي خبرې دا دوه د ترور لورګانو سره کله چې خیرخانې ته ورسېدلو هلته هغو ترې څو سوله چې دوی پس درې چې ورسېدلو دوی یو بل سره روغبړ وکړی یعنی څنګ په څنګ په یوې کراچۍ کې ناستې وې او وای تم په دې کراچۍ کې وې زما مور هغې ته وویل او هغې وویل که تم په دې کراچۍ کې راسره ناسته وې دا هم وخندلې او ما هغه وخت داسې یو سخت شرایط و چې یاد ځان د ټولو نه هېر و چې چېرته یو څوک دې راسره په کومه لاره روان یو
کور ودان
هیله کوم.